وایس اف امریکا ډیوا د نننۍ خبری خبرونه سرټکی بلګری ملتونه نن د شام په کشاله بیړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر بشار الاسد حکومت یاغیانو اړولې او رپورټونه وایي بشار الاسد د خپلې کورنۍ سره وروسته رسېدلی دی. په پښتونخوا او بلوچستان کې په ترهګرۍ کې ککړو ډلو تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان لیبریشن آرمی په اړه غیر حکومتي تنظیم انسټیټیوټ فار پیس وایي بی لیډرلې د ټی ټی پی نه د نومبر په میاشت کې زیات بریدونه او مرګ جوړلې کړي دي. څېړونکي په دې کې د استخباراتي ادارو ناکامي هم یو لوی علت ګرځوي. د پاکستان سپریم کورټ د حکومت دغه خواست رد کړی چې ګنې فوځي عدالتونو کې دي د غیر فوځي وګړو د مقدمو اورونه هم وشي. د سپریم کورټ جج مسرت هلالي ویلي که فوځي عدالتونه د غیر فوځي یا سیویلین وګړو د قضیو د پریکړو او رولو اجازه ولري نو دا به د فوځي عدالتونو د اختیار منلو په معنا وي. او هندوستان ویلي د روس او چین په مشرۍ کې د بریکس ملکونو لخوا د شریکی کرنسۍ ملاتړ بنه کوي. د امریکا منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ګواښ کړی که د ډالر په مقابله کې کم هیواد هم بله نړیواله کرنسۍ خپله کړه نو امریکا به پرې درانه ټیکسونه لګوي. دا او یو شمېر نور خبرونه او رپورټونه به د نننۍ خبری خپرونې برخه وي. د ډیوا سره اوسئ.
ستړي مشه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم. نن د ګل یادو شنبه ورځ کال 2023 د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. پاکستان کې ماسخوتن لس، افغانستان کې نهنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ورزو د نن ورځې د مهمو خبرونو او رپورټونو په لور قدرمنو لیدونکو څنګه چې تاسو واوریدل ملګری ملتونه نن د شام په کشاله بیړنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې په دغه هیواد کې د اوږدې مودې راهیسې واکمن صدر بشار الاسد حکومت یاغیانو نسکور کړی او رپورټونه وایي چې بشار الاسد د خپلې کورنۍ سره وروسته رسېدلی دی. د شام د کړکیچ وروستی حال د ډیوا همکار رحمان بنیری په تیر خبرونه کې د ډیوا بل همکار نوشروان قلندر ته ویلې. تاسو پام ورته راګرځو.
قلندر صاحب زه به زر زر نقشه ته ویم دمشق دا وخت دی د درې غټو یاغي ډلو په لاس کې دی. البته هلته کې د بشار الاسد د حکومت ختمېدو وروسته وسوم د هغه وخت حکومت په ځای دی، هغه ختم نه دی. په دې کې تر ټولو غټ نوم چې یو ډله حیات التحریر الشام دا دغه مشر ابو محمد الجولانی چې اصلي نوم یې دی احمد الشرع هغه موجود دی. د دین علاوه علاوي چې کومه مسلکی شیعه فرقیز ډله ده د نهمې پیړۍ جوړه شوې هغه موجود ده. د دې پرته د شام نږدې سلویخ پیسې د ځمکه د کوردانو سره کم چې خود مختاره علاقه وا د هغې خلک موجود دی. سلور هیوادونو پوځونه موجود دي چې پکې امریکا ده، روس ته، ترکیه ده. خپل د بشار الاسد په وخت کې چې کم اس ډی اف په نوم باندې ځانګړي عسکر واغه موجود دي. د شیعه مستقی ډلو علاوه هغه ډلې کم چې د ترکیه لخوا جوړ شوی کومک کوه هغه موجود دي. په نړیوال کچ باندې امریکا لخوا چې کوم غږ راپورته شوی دی، د اسرائیل لخوا راپورته شوی دی، په کې د بشار الاسد د حکومت د ختمېدو ته د نفرت د حکومت د ختمېدو نوم ورکړل شوی دی. خو کیږي بس دی وخت نږدې شپږ میاشتې نه اتلس میاشتې پورې ممکنه توګه باندې مده کې د انټرم موقتی حکومت فیصله وشي، په ممکنه توګه باندې هلته د نوي انتخاباتو فیصله وشي، په ممکنه توګه باندې هلته د ریفرندم فیصله وشي. دا وخت دا سچویشن یا صورتحال دی په تمام شام کې. جګړه اوس هم امکان موجود دی د مسلکي ډلو ترمنځ په اقتدار باندې د قبضې صورتحال سکې دي شي. خپل کتاب سو غور احمد شر تاسو په اوس ما خپل خبرونه کې ویلو چې ډیر تفصيلي باس کوي تاسو ډیر مهم ایکسپرټس یا په خلک په دې موضوع روان دي. خداغه د ملګر ملتونو د امریکای د ترکیه په تر هغه غره پیرس کې وو د دې پرشار شخص د وسل وکلن دی په لږ موده کې شام دمشق ته رسیدل او دغه د لیډر ګلوبل لیډر په توګه موږ راپورته کړل چې د هغه بری ډیری پښتنې ولاړې دي. نو قلندر مومن صرف دا وخت په شام کې سدي د یو ډیر داسي خبر ده چې دغه تزیه دغه کوټه فیصله او دغه پکل نړیوال ګمان چې د اټکل کول دا وړي ګران دي.
واشنگتن چې کوم د ټول دنیا ستر کې هم د دې طرف دا وخت واشنگتن کې واکمن شوی او په نیویارک کې بیا چې ټول نړۍ د کامونو چې کوم تنظیم دی اقوام متحده داغه د سلامتی کونسل غونډه هم کی کلندن حال
صدر بایدن وی چې د کرک او د نفرت پلویان روس ایران او د چې کوم د صدر پر حزب الله چې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوله هغه د نفرت او کرک چې د پدې کامیاب نشو بشار الاسد حکومت ختم شو خو د دې لپاره په واشنگټن ډي سي کې چې د سړونکو سره خبرو کوم یو چیلنج دی په موقتی حکومت باندې خاص کر د ابو محمد الجولانی چې کوم ماضی ده د خودشتګرد د پولیس کې پاتې شوی دی د دې بده سنګوري دا به یو مشکله مرحله وي د واشنگټن لپاره خپل د ملګرو ملتونو لپاره قلندر نوشروان قلندر سیب دا یو مشکل حال دی خو لومنه غونډه د روس په وینا راغوتې ده او د بندو دروازو شاته کوي ریپورټرز وته نه پرېږدي خو د اقتدار انتقال چې دا به یو موضوع وي وسنې وزا پرم نو ساتل شي مسلکی ډلو ترمنځ خانه جنگي شروع شي دا به یو ګټه مسله وي هلته ګور بشري مرستو غټ ضرورت دی دا وخت دی د نږدې اوبغه نیم ملیون خلک په ډیر ډیر له سکالو په جګړه کې وجل شوی دی 20 ملیون آبادی د شام په دی کې نیم په نیمه کډوال شوی دی دا به یو ګټه موضوع وي خلک خوشحالي کوي خو ملګرو ملتونو لپاره چونکی روس بشار الاسد ته بوت او سیاسي پناه ورکړه په ماسکو کې واستازه خبرونه دادي دا هغه په وینا بلل شوی دا هغه بخپل یو تصور دا غوي دا غو ملګرتیا غان شتله لکه مثال په توګه د چین سره مثال په توګه د ایران سره قسم ایران وس ځان دا احساس لري چې هغه په دغه سیمه کې خپل مفادات مهم دي نسبتا د نورو مفادات خو په ملګرو ملتونو کې به یو غټ فشار وي چې امن پځې وساتي او د شپږو میاشتو نه 1973 میاشتو پورې په مده کې د اقتدار فورم نه انتقال وشي یا خو انتخابات وشي یا خو ریفرندم وشي ایو منځنه مشر ټاکل شي یو غټ چیلنج دی قلندر سب د واشنگټن لپاره هم ملګرو ملتونو لپاره هم
ډیر مننه رحمان ګونه
هر کله
په شام کې د بشار الاسد د حکومت نسخوریدل ورستو حالات څنګه دي د وایس اف امریکا د اردو څنګه خبریاله نیلوفر مغل دا وخت د شام په سفر ده د هغې سره د ډیوه همکارې کلسوم کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې د شام ځایي حکومت او ولس په موجوده حالاتو څه غبرګون لري راځئ چې تفصیل یې په دغه ویډیو مرکه کې وګورو
یونیفر تاسو دا وخت د اسرائیل په ترابیب شهر کې موجود ای او د شام د بشار الاسد حکومت خاتمه وروسته په اسرائیل کې دا وخت څنګه حالات دي حکومت تاولس دغه مسلې ته څنګه ګوري
څنګه چې وروسته یو کال نمونږ دورو چې یو کال نزیات وخو شو چې اسرائیل چې ری اغه حماس او بیا حزب الله سره په جنگ کې مصروفه دي بٹ دا چې کم وروسته ورځو کې چې کم ډیولپمنټ شوی دي سیریا کې خاص طور پر پرون چې کوم ډیولپمنټ شوی دی په دې باندې اسرائیل دې غور سره هغه ټول حالات کتل او پرون چې اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو خپل ځانګړي خپل یو کتاب کې دا ویلي دی چې دا کوم ډیولپمنټ شوی دی سیریا کې او اسد حکومت چې کوم فاطمه شوی دا یو تاریخي ورځ ده هغه ویلي چې دا ډیره خوشاین خبره ده چې دا دغه حکومت ختم شو او هغه دا دلیل ورکړی دی چې دا هر څه چې شوی دی دا د اسرائیل په پښه وی دی چې اسرائیل چې هغه ایران او حزب الله باندې حمله کولې هغه کمزور شو او دایته وجینا دا هر څه وو شو دیم طرف ته چې کوم اسرائیلی حکومت ته دا غي دا وی چې یو طرف ته کوم داخه پیشرفت دی او دیم طرف ته دي کې خطرات هم دي او اسرائیلی حکومت چې هغه هر قسمه خطرات لپاره تیار دي او هغه د اعظم لري چې سبب وي هغه سکیورټي سچويشن څنګه چې کوم به هغه بهتر کړي د ټول حالات لپاره او کومې چې پرون راسنه کوم ډیولپمنټس نور شوي دي هغه د چې هغه اسرائیلی حکومت چې هغه سیریا سره چې کوم بارډر دی په اړه د سکیورټي په اړه ډیر زیات ټایټ کړی دی انته کې پینځه کلی دي او هغه ته دا وی دي چې تاسو چې چې په دې کې بدنه ولې چې any continue alt face rights convention but the israeli media that so and ari media jeli aram dawi che yo taraf ta da khapesh rafte khodem da rafta de ke sain da para opportunities and the rest of the
یو وخت راځي چې وکړه چې د اسرائیل ځواکونه د لبنان حزب الله په ځد عملیاتو کې بوخت دي او په شام کې هم اسرائیلي ځواکونه یو شمېر بریدونه کړي دي. داسې رپورټونه هم دي چې اسرائیلي ځواکونه په شام په سرحدي سیمه کې ځینې پوستې نیولې دي. د دې کار سم مقصد کېدلی سي او اسرائیل حکومت د خوا دې ته څه بیان راغلی؟
پرون چې کنډا ډیولپمنٹ او شو چې شانتي چې دینو یا سیریا چې کم دینو د اصل حکومت ختم شو نو هغه په اسرائیل وزیر اعظم خپل ډیفنس فورس څخه دا حکم ورکړ چې تاسو چې دینو لاشه د سیریا بارډر سره ګولان هایټس علاقه کې بفر زون دی ان تک خپل پوزیشن واخلي او ان تک په سکیورټی سچويشن به ان تک تاسو یې نو پرون دا څنګه ان تک اسرائیلی ډیفنس فورسز په ډیر زیات تعداد کې ان تک موجود دي او ایته وی چې تاسو هغه ټایم کوی ان تک یې چې سو پورې فرده تاسو تاسو موږ نه دی چې تاسو نو مخکې اس کوي دا دی بفر زون باندې کې تاسو دا وایم چې 1974 کې اسرائیل او سیریا مېس کې چې کوم جنگ شو نو یو ډیل شو چې دا علاقه به چیرې دا غیر فوجي وی دی دا تاسو فوجیان نه وی او پرون دا څنګه چې دا ډیولاپمنت شو دا بفر زون کې اسرائیلی فورسز دا ډول او د دې دلیل نتنیاهو دا ورته چې ورې چې صد هدان شي د کې اوس ډیفنس د غنیشت د دوی فورسز هم نشته نه دی مطلب دا چې دا موعده چیرې دا خو بس اوس ختم شو نو دی وی چې دا علاقه موږ داسې نشو پریښودی یعنی دلته مخامه خاص نو سکیورټی سچويشن به موږ بهتر کوو نو دی خپل فورس ویلیګل اور حکومت دا وی د اسرائیل حکومت دا وی چې د سولي مقصد داري چې هغه موږ چې دی دغلطه چې هغه نه ریبلز راز نشي پاکیان ځان نشي نو دا غي مقصد صرف داري چې دغه علاقه موږ سکیور کوو او دا ریو دغه دام چې دا اس لايك ټمپرري سچويشن دا لکه پرمننت په دې کې نه دی انټل چې نیو سچويشن سره ونې ونه پینټینشري او دا مو هم چې په نن دا سره یو نوې ډیولاپمنت دا شوی دی چې اسرائیلي ډیفنس فورسز چې کوم دی هغه سیریا کې دنه کوم چې کیمیکل ویپن دی یا چې کوم ګنګاری هتیارونه دی دا ری فیکټران باندې کومپلی کړی دی او دا ری ریزن دی دا ورته چې دا ډیر زیات ضروري دی چې موږ دا غواړو چې نه نشانه حقای کو چې دا د ریبلز لاس ته لاړ نشي تک جنگجو لاسونه ته لاړ نشي روپیا د اسرائیل خلاف استعمال نشي او د انالیست دا وایي چې اسرائیل چې وو ډېر زیات تیار دی ټول سچويشن د پاره او خاص طور پر پن ډیفنس فورس د اړین اتی ته لګول د پاره
ډېر زیات مننه نیلو پر موږ
ادرمنو لیدونکو دا به د وایس اف امریکا اردو څنګه خبریاله نیلوفر مغل چې د اسرائیل د تل ابیب په سفر باندې و ورزو بل رپورت پلو ابو محمد الجونال جولانی سوق دی چې په شام کې د بشار الاسد د حکومت لنګولو بریال منځي. ابو محمد الجولانی چې د شام په جګړه کې د القاعده شبکې یو ځواکمن قومندان وو د خلکو له نظره پناو او د اسد د حکومت تړنګولو لپاره مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د جولانی ابو محمد جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 million انعام خېده. د ابو محمد جولانی په اړه نور معلومات د وایس اف امریکا آشنا ټي وي همکار سید سلیمان آشنا تاسو سره شریکوي.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی تر ډیره د عامو خلکو له نظره پناو او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2014 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعده سره اړیکې پرې کولې خپل ګروپ یې پیاوړی کاوه او د خپل هغو وسلوالو مشي یې کوله چې 14 کال وروسته د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کو. جولانی د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالو ډلې مشر دی. دا ډله په خوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژن او ویل د القاعده شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلي چې د النصر جبهې داسې انتحاري حملې کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یوه د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه یې جوړه کړې. د عدالت دپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبره جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیونه انعام ایښودل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یکشنبې په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت ړنګولو د اعلان وروسته تودار کلی وکړو.
ورونو، دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. مونږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریا د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلی چې ډله یې لویدیځ ته کوم ګواښ نه دی او پرې لګول شوي بندیزونه ناعادلانه دي. ضمن جبهة عمل تحمل اسمه جبهة فتح الشام.
دی وسره وسی
ادرمنو لیزونکو وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته وګي او په ټلویزیون باندې ګوري. هم په شام کې د بشار الاسد د اوګد مهاله واک ختمې دلو پاړه سیړون کې وای چې اغیزه به په ټوله منطقه پریوزي. امریکا د دغه بدلون پاړه باندې س نظر لري او ملګرو ملتونو کې د شام په اړه کم پرمختګونه روان دي. دغه ټول تفصیل وتلی خبريال او سیړون کې جانګیر خټک د هلو ویو وی په خبرونه کې رحمان بونيري تویل تاسو په مرتره ګرځو.
شام یا دا دمشق کې کوم ډلې اوس موجود دي یا په شام باندې امید هوګا باندې کوم ډلو قبضه ده، نو هغه یو نه ده، هغه ډېرې زیاتې دي. یعنی یو سو خو پکې لوی دي چې لکه یو ترکیه جوړه کړې ده فری سیرین آرمی، یو کردش رابلز والا دا یا چه کم کردان دی دا غی دا فیرین ڈیموکراتک فورس، یا بیا دا شام چه کم زور فوج دے آغا هم موجود دے یادو لرئی او آغا طول کے ذات مسلح دے پیا اور فرا چه کم دا حیات تحریر شام چه کم دے دہی ہم دی پیا تین علاوہ ورکوٹ ڈلے ہم ڈیرے دیاتی دی اس اودام ذہن کے اس آتائی چه دا وقت پا شام پا خورا سلو رو حوادونو لگ تر لگا سلو رو حوادونو زواکون دی چه کم که امریکا هم دا، اسرائیل هم دا، ترکیه هم دا او دا روس هم فوز واکون هلتا موجود دی. نو پا دی تناظر که چه یو دا سی دی که چه کم زی که یو سنترل حکومت نشت دی چه کم زی که دومر دیر دلی اچانک راشی و اغی خپل واک اختیار واق استلو او اغی که دیر دلی دا سی چه غا دا ملگر و ملتون دا امریکی او دا اروپایی طولن طور فهرست پانده دی. نو په دوه حالاتو کې یقینا چې کم دا روس له طرفه دا غونډې وختل شوی وه او دا به کیږي زما نه دی خیال چې دې کې بس لوی فیصله مخې ته راشي.
مطلب د دې هدف تاسو چې څنګه وویل چلته یو ډېر لوی کیاس یا یو ډېر لوی اړې ګړې امکان دی ځکه چې ډېرې زیاتې وسله والې ډلې دي، ځواکونه هلته موجود دي، هلته د صدر بشار الاسد چې کوم وفادار ځواکونه هغه موجود دي، نړیوال هیوادونه موجود دي. ګویا د اړې ګړې یا د کورونی خانه جنگی چې کوم خطر دی د دې یو امکان دا مشران ویری نړیوال ځکه د دې کوم یعنی یو اشتراکي حکومت یا موقتی حکومت لاره جوړوي ممکن توګه باندې دا یو هدف یا بل څه.
اوس دا ډېر ګران سوال دی بنیری صاحب، ولې چې همیشه د پاره چې لکه د اوبو خړی شي کار نو بیا تاسو تخکر تخکاری نه چې دا سکیږي لګیا دي همدک حال نړۍ د پاره په شام کې هم دی. دا بالکل دو باندې خبره ضرور کیږي چې دلته به څوک حکومت کوي کم قسم ته حکومت دی. ما په خیال بنیادی اصولونو باندې به خبره کیږي چې داسې کم اصول به وي چې کم به هر چا ته قابل قبول وي. ولې چې لکه ما تاسو ته ارده کړلو چې د روس واکونه نن هم هلته موجود دي گرچه ایران خپل چې کم د پاسداران انقلاب ځواکونه وغیرہ کافی وباسلی دي په دا ښکار نه ده چې هغه هلته کې څومره کسان موجود دي. په دا ټول حال کې یقینا چې هغه هدف به دا وي چې یو داسې مضبوط حکومت جوړ کړل شي چې کم نړۍ ته هم قابل قبول وي، د شام خلکو ته هم قابل قبول وي او سره دا چې دلته کې ترهګرو دا به نشي ملاو. تاسو وګورئ چې پرون نه چې کله دا موقع راغله لو به تاسو د صدر بایدن دا وینا ذکر مو کړلو صدر بایدن چې کوم اعلان زما په خیال ټولو کې لویو هغه نتنیاهو په شان ته بالکل امک کاو چې مونږه دلته کې داعش ته بځای نه پرېږدو ولی چې همیشه د پاره چې کوم ته وایي ان گورنډ سیمی گورنمنٹ گورن ٹریٹریز یا داسې ځایونه چې کوم ځای کې ریاست خپل کنټرول نه وي یا اډو ریاست وی نه هغلته کې د ترخګرو ډلو موجودګي همیشه د پاره بیا ته مضبوطی کی تاریخ کوي نو ځکه بایدن دا وایي چې مونږه لږ تر لږه اویا اویا نشانه لکه پر خکړی دي د داعش والا دا کې مونږ دا نه کولی ته مضبوط شي
تک سبیر بر بر چې موږ سره ملګری شي وای او اوس خطر کو تاسو ته
ډیر مننه
ډیر مهرباني ډیر مهرباني
یو بل رپورٹ هم د شام پاړه لرو شام کې د یاغي ډالو لخوا د بشار الاسد حکومت ختمولو پس د پاکستان وینا ده چې همیشنه د شام د سلامتیا او خود مختاری ملاتړ وکوي او داوا کوي چې شام کې موجود ټول پاکستانیان محفوظ دي او زر بر دغه هیواد نه راوستل شي څړونکو وای په شام کې دغه شان حکومت ختمولو اغیزه به په منځنی ختیځ سره سره په ټوله سیمه پریوزي تفصیل ګورو د وایس اف امریکا ډیوا خبريال اورنگزیب خان پر رپورٹ کی
په دمشق د باغیانو قبضه پس د روسیو خبری ایجنسی وینا تر مخه معزول کړي شوی صدر بشار الاسد روس ته رسیدلی دی. رپورټونه وایي یو شمېر پاکستانیان په شام کې سمدستي بدل شوی حالاتو له وجې هلته گیر شوی دی ځکه چې تر اوسه هلته ایرپورټونه بند دي. پاکستان وی شام کې موجود ټول پاکستانیان محفوظ دي او زر به هلته نو وستل شي. البته هلته موجود پاکستانیان د احتیاط نه کار واخلي او کورونه کې دی وسی. شام کې د باغیانو لخوا د حکومت خاتمه وجه او د دې اغیز به په پاکستان سوي
اداروں کا نہ ہونا اور ایک
په شام کې معاشي ټولنیز او اقتصادي اصلاحات نه کېدل دغه شان حالات په پاکستان کې هم دي. کله چې ادارې ختم شي او د یو تن حکومت وی نو بیا هغه تګلارې هم غلط جوړوي او بیا شام په شان حکومتونه ختم شي.
شام کې د باغیانو لخوا د بشار الاسد حکومت ختمولو ستاینه هافان طالبانو او پاکستان کې ترهګر کاروي کو ککړ لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان هم کړی دا کال 2020 کې هم په افغانستان د طالبانو واک پس پاکستان دنه تر هغه کاروایي سوا شوی وي او اوس داسې حال چې شام کې هم د ټوپک په زور حکومت ختم شوی دی نو د دې اغیز به په پاکستان پر شان د تر هغه نه متاثر هواد باندې سپریوزی.
شام کې چې کم شو شو د دې اثرات کو غوري نو د دې په دې منطقه کې په دې غون ریجن کې نه صرف دا چې د منځنۍ آسیا بلکې د هغه د عربو نه علاوه دې خوا هم په افغانستان او پاکستان کې به هم اثرات وي او هغه ډلې به هم دغه حسې کوي او هغه ته به حوصله ملو شي بلکې اخکاری هم دا صداګي د بیانونو نه داګي د رد عمل نه چیرې هغه هم دغه په نورو هیوادونو کې دغه شان وسوالې کوم دلی چړي هغه مضبوطی شي.
سړون کې دا هم وایي شام حالات او غیظ پاکستان کې وړاندې نه روان فرقیز نفرت هم زیات کړي. د امریکای صدر هم ویلي دی شام کې د بشار الاسد حکومت خاتمه پس به دولت اسلامي د حالاتو نه ګټه پورته کولو کوشش کوي خو امریکا به د دې مخه نیسي. اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساتا په شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او به تر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساتا لډي وسره اوسه.
سړون کې وای په شام کې د ایلوی فرقې د اسد کورنۍ درې پنځوس کلن واک ترانس کړو دوه اغیزه به په منځنی ختیځ او عربي هیوادونو نه بهر په نور اسلامي نړۍ او په خصوصي توګه په منځنۍ ایشیایي هیوادونو افغانستان پاکستان او دغه تپنور هیوادونو پریوزي او دابا په سیمه کې د روانو فرقیزو شخړو ترڅنګ د عالمی طاقتونو ترمنځ دغه چکه منور شخړې د باور سره سیوا کیږي. تفصیل او ګورو د حمید الله په ریپورت کې.
په ستراتیژیکي توګه په دمشق کې د اسد کورنۍ د واک ختمېدل د امریکای، ترکی، سعودي عرب او اسرائیل د پاره سیړونکو یو غټه غټه بولی. خدا ورته د روس او ایران د پاره په منځني ختیځ او عرب دنیا کې د یو لوی پلوي او ملګری حکومت رانسکورېدل ښکاري. په سوریا کې واک اغستونکو یو ډله نه ده، د کې سو وسلواله ډلې دي او سیړونکو وایي د نړیوالو طاقتونو ترڅنګ سیمه ییز هیوادونه یعنی ترکیه، سعودي عرب، اردن، اسرائیل په ګډون نور گاونډي هیوادونه به هم غواړي چې د سوریا په دینې منځ نامه کې راټو کې درې ډلو سره اړیکې وساتي
او کم پکار د سمو په توجه کې واخلو. نو د سره یو ډیر لوی بدلون روان ده. یو طرف ته بو د روس د سوریه زړه حاکمان او د ایران د دې پروگزیس ته نقصان ده، خو بل طرف ته څه کم یو آرډر مخته روان ده، په هغه کې طالبان شو یا القاعده شو یا آی ایس شولو، دا مونږ ته ظاهریږي چې داسې بیل گروپونه نه دي، بلکې د اړې ګړې حکومت دي د سعودي، د اسرائیل او د امریکای سیاست سره ډیر جوړ ده. مونږ ته لاګي چې دا رایول گروپس دي، دا د امریکای خلاف په ضد دي یا دا د اسرائیل په ضد دي یا دا د سعودي په ضد دي. خو دا اوس واضح کیږي چې کم ځایونو نه د ایران نفوذ ختميږي یا اثر ختميږي، کم ځایونو نه د روس اثر ختميږي، الته کې دا گروپونه راضي او دا خوشحالي منځي.
شام د عرب دنیا او منځنۍ ختیځ په پرکیزه کشاله کې هم په تاریخي تور ډیر مهم کردار لوبولې دي. په دې سنی اکثریتي ملک کې د لګکۍ الوی فرقه د نیمې پیړۍ د واک رانسکورې دو سره په سنی اکثریتي هیوادونو کې د خوشاله سرګندونې کیږي. خو سړونکو وایي دا اثر هغه نور اسلامي ملکونو ته رسیدلی شي چرته چې ټولنې د سنی او شیا په مسلکي او فرقیزه کشالو کې د وړاندې نه د اړیګړي ښکار دي.
دغه وجه چې دلته یو بدلون راغلی دی، دا شی اوس شروع شوی دی چې کم ځای کې شیعگان زیات دي الته باغی حکومت وي، کم ځای کې سنیان زیات دي الته بداغی حکومت وي. اوس دا شی چې دی ساری دی نشي. او میډل ایسټ ما څنګه تاسو ویل کنه چې میډل ایسټ چې کم سکل دا میډل ایسټ سیاست تاسو خبره شروع کې ټول نو ول خبره فرقواریت باندې به شروع کیږي، شیا سنی تقسیم چې دی هغه باندې به دا خبره کیږي.
د روس لخوا د شام د بشار الاسد د حکومت د کومک د پاره نه را رسیدل کې یو خوا ایران او روس ته اوږدمهاله ستراتیژیکي زیان رسولې دي، نو بل خوا سړونکو وایي په منځني ختیځ او عرب هیوادونو کې زیاتیدونکو امریکایي اثر رسوخ د چین د اقتصادي مفاداتو او سفارتي اثر د پاره راتلونکي کې چیلنجونه پیدا کول شي. د خپل همکار عثمان خان سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
قدر منو ولیدونکو د شام روستو ورزو پاکستان ته د شخړو او امن په اړه باندې په پاکستان کې غیر حکومتي سړنيزي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په یو رپورت کې ویلي چې لا قانونا ګرځول شوی تنظیم بلوچستان لیبریشن آرمی د 13 نومبر په میاشت کې 12 لوی حمله کړي چې په کې د تاریخي طالبان پاکستان لخوا شوی بریدونو نه زیات تمرک جوړه شوی ده او 15 سلوی اختنه پکې وجلې شوې دي. سړونکو د بلوچستان لیبریشن آرمی د حملو په شمیر او شدت کې اضافه د دغه ډلې په حکمت عملی او توان کې اضافه بولی، خو ورسره د استخباراتو ناکامي هم د دغه یو لوی وجه ګرځوي. تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په چارو کارکون کې غیر دولتي تنظیم پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په تازه رپورت کې ویلي چې د هیواد دننه د نومبر په میاشت کې د ترهګرۍ یو شپېته حمله شوې دي چې د 13 اکتوبر میاشتې په مقابله کې 20% زیاتې حمله دي. تر دې وړاندې د امنیت په اړه کارکون کې یو بل غیر دولتي ادارې پکس د نومبر په میاشت کې ګرد هیواد کې ترهګر کاروایو او ترهګر ډلو په ضد عملیاتو کې 225 تنانو د وژل کېدو دعوه کړې وه. د یاد رپورت تر مخه په بلوچستان کې په مجموعي توګه د ترهګرۍ په 19 پیښو کې 55 کسان مړه او 100 دیش ژوبل شوي دي، چې پکې د کوټې پر ریل سټیشن، مستونګ او د پولیسو په ګاډي برید او په کلات کې په امنیتي پوسټونو بریدونه شامل دي.
لکه په کوټه کې چې کومه حمله ده، په کراچۍ او داسو کې په چینی وګړو کومه حمله شوې دي، هغه د خوپیا اطلاعاتو یا انټیلیجنس ناکامۍ په توګه کوي. چې څنګه د کوټه څخه د بارودو ډک ټرک د خیبر پښتونخوا د بشام پورې رسی او څوک ودروي هم نه او نه چاته پته لګي.
په ریپورت کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا په کورم ضلع کې د یوې میاشتې دوران د فرقیزو تشدد ټولې وو پیښې ریکارډ شوې دي، چې پکې دوه ترهګر او پنځه د فرقیز تشدد او نښتو پیښې شاملې دي. په دغه پیښو کې 115 کسان مړه او 112 جوبل شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز پر رپورٹ کې راغلی چې په نومبر په میاشت کې خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ 100 پیښې رامنځته شوي، چې پکې د کورمه دوه فریقیزې پیښې هم دي او په دې کې 114 کسان وژل شوي دي. رپورٹ وای په دې حملو کې د وینا مطابق د لاقانون تحریک طالبان پاکستان ملاتړ ډله، د حافظ ګلبادر ډله او ورسره لشکر اسلام او نورې مقامی طالبان ککړو. د امنیتی چارو ماهرین وای په افغانستان کې د نن د تحریک طالبان پاکستان پټ ځایونه لوی مسله ده.
یہ بات بہت اچھے طریقے سے سب کو معلوم ہے کہ ٹی ڈی پی
جو خبر ہر شاید معلوم تھا کہ ٹی ڈی پی دا افغانستان اور پاکستان ترمنس تر ٹول روی مسئلہ تھا. کل چھ پکال 2020 کے پا افغانستان طالبان واکمن شول نو پاکستان ہلمن وہ چھ افغان طالبان و دا تحریک طالبان پاکستان پخپل خبر نہ پریکتی خورا بدا مرخ دا سے اون شول او تحریک طالبان لخوا پا پاکستان کے بریدونا نور ہم سے واشول.
سیڈنیز ادارے وای چھ افغانستان سرا نزدی سیمو کے دا تشدد او دراندازے ٹول شپک پہ خیر ریکارڈ چھوی دی او پدغه پیخو کې 25 وسلوال وجل شوی. دغه شان امنیتی ادارو او پولیسو هم د وسلوالو خلاف 19 عملیات کړي، چې په نتیجه کې 25 عسکریت خوخي وجل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په شپږمه د پنجاب سرخار لاهور کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ لقبلا درون قیمت پرې کړي او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو پوخ عزم لري. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان سپریم کورٹ د حکومت د خواست رد کړی چې پوځي عدالتونو کې دي د غیر پوځي وګړو د مقدمو او رونه هم وشي. د سپریم کورٹ جج مسرت هلالي ویلي ک پوځي عدالتونو ته د غیر پوځي یا سیویلین وګړو د قضیو پریکړو او رولو اجازه ورکړي، شنو دا به پوځي عدالتونو د اختیار منلو په معنی باندې وي. تفصیل په اخلو د اسلام آباد نه د ډیوا خبريال الیاس خان صاحب را سره ملګری شوی. سلام شه الیاس.
ډیر مننه بختور صاحب.
الیاس خان صاحب، که د دغه اورونې تفصیل راته وای.
جی بالکل بختور صاحب، دا نن چې کوم دغه د ډیر وخت پس دغه اپیلونو باندې دغه اورونه شوې ده، چې دا پیزپسی بنچ کې د نهمې مئی چې کوم مبینه مجرمانو د هغوی چې کوم په فوجي عدالتونو کې دغه مقدمې روانې دي، نو وفاقي حکومت دغه خواست جمع کړی وو او نورم یو شمېر خواستونه راغلي وو چې اجازت دې ورکړل شي فوجي عدالتونو ته چې دغه سیول خلکو مقدمې په فوجي عدالتونو کې چې کومې د ډېر وخت راسې روانې دي په هغې باندې دوی ته د فیصلې کولو اجازت ورکړل شي، او دې بینچ ورسره دغه ونه منله، دغه درخواستونه مسترد کړل او د بینچ دغه وینا وه چې د سیول خلکو قضیه په فوجي عدالتونو کې چلیدل دا د آئین پر ضد دي. د دې ترڅنګ یو بل درخواست گزارو جواد اسخواجه چې پخوانی چیف جسټس هم دی، هغه پکې دغه یو خاص وړاندې کړلو چې کم د کانسټیټیوشنل بینچ دی دا اوسنۍ، نو دا هم یو قانونی حیثیت نه لري، ولې چې د شپږویشتم آئینی بدلون پر ضد یو شمېر درخواستونه سپریم کورٹ ته راغلي دي، نو تر کومې پورې چې دا هغه باندې پریکړه نه وی راغلي نو دې کانسټیټیوشنل بینچ ته د دې د اورونې اجازت نه دی ورکول پکار، یعنی دا یو لیګل بینچ نه دی. په دې باندې او دا دې هغه سره اوتړل شي، په دې باندې چې کوم عدالت ته هغه پای باندې خپل ناراضگی وښودله او د قاضیانو ویناوا اذا فاس گزار ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال ای دا عدالت و خرابی او اغی سرا د دې هیڅ تعلق نشته چې کله حکومت او غواړي یا سپریم کورٹ پای باندې کله اورونه کوي، دا غی فیصله پم راشي په موجوده وخت کې دا یو مهمه درخواستونه د تکتاو خراغلی دي، نو په دې باندې دا عدالت وخت دا کول تاسو ته ندی پکار او په هغه باندې 40,000 روپۍ جرمانه ولا کوله او دا وکیل د عدالت نه بهر وستل.
الیاس خان صاحب، د پاکستان موجوده حکومت دا ولې غواړي چې سیول خلکو ته د سزاګانې په پوځي عدالتونو کې ورکړل شي، او آیا دا موجوده حکومت او د پاکستان فوج دا په دې خبره کې په یو پاڼه باندې دی په یو پیج دی؟
جی بخور شاه صاحب، دا تیر کال چې کله دغه د نهمې مئی د پیښې نه وروسته سپریم کورټ یو فیصله ورکړی و، کوم چې قانون پوهانو یو تاریخي فیصله ګرځولې و، او هغه کې دغه ویل شوی و چې د پټول خلکو په پوځي عدالتونو کې هیڅ شرم دا هوی مقدمه نشي چلے دے، د دې د پاره د پاکستان آئین د لاندې کریمینل کورټس جوړ دي، فوجداري عدالتونه شته، او په ډېر هارد کورټ کریمینل وی یا تندروي تراګروي، د دې د پاره حکومت اینټی ټیریزم کورټس یا تراګروي ضد عدالتونه هم جوړ کړی دي، نو باید دغه قضیه دې دغه تکي اوچلول شي. دا غیر رستو بیا چې کله دغه حکومت چیلنج کړ، نو دغه بل یو بینچ په 15-1 اکثریت سره بیا یو دغه فیصله ورکړې و چې عدالت فوجي عدالتونو کې د سیول مقدمه خو چلی دی شي، خو تر کومه پورې دغه انټرا کورټ اپیل چې کوم او شوه دی، حکومت په دې اړه باندې سپریم کورټ څخه فیصله نه وی ورکړي، نو تر هغه پورې دی په دغه فوجي عدالتونو کې چې څومره مقدمه روانې دي، د دې د صحتمی پریکړه په دې باندې دغه عدالتونه نه ورکوي، یعنی دې د فیصلې نه ودرولې و. دغه اپیلونه اوس اورونه ته منظور شوي دي، او حکومت دا غواړي چې کم د مهمه نهمه مئی په تشدد کې چې کم دغه مبینه تور د پاکستان تاریخ انصاف په پلویانو دای په کارکونانو باندې لګي، او د سلو نه زیات کسان هغه کې گرفتار دي چې هغه لیډران هم پکې شامل دي، چې دغه مقدمه دې په پوځي عدالتونو کې اوچلول شي. دغه حواله سره د پوز له 500 ورداسې بیان د ډی جی او ایس پی آر یا 13 ورځو کې چې پرمیشن کمانډرانو په مخونډه شوی و تیر هفته په پنډۍ کې، په هغه کې دغه شکایت مخې ته راغلی و، کچری د نهمې مئی د تشدد د پیښو د مجرمانو ته سزاګانې ورکړل شوې وې. نن به 26 نومبر دغه پیښه چې کوم اسلام آباد کې تیر میاشت کې رامنځته شوې وه، پکې مرګ ژوبله شوې وه، دغه به مخې ته نه وې راغلی. نو دغه قانون پوهان بیا دغه ګڼي چې موجوده حکومت او پوست په دې حواله سره په یو صفه باندې لې، او هغه دا غواړي چې د نهمې مئی د تشدد په پیښو کې چې څومره خلک هم ککړ دي، هغه ته د عدالتونو نه برابر سزاګانې ورکړل شي، چې دغه رنګ جرأت بیا نور څوک نه ونه کړي چې دا پوست پر ضد راپاس یا د هغه ودانو ته یا جی ایچ کیو ته یا نور کور کمانډر هاوسز دي هغه ته زیانونه واړوي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
په مخه مخه. دا د وایس اف امریکا دی ودا مننه مکو چې را سره ملګری ملکان ډویژن کې د بدمنۍ خلاف او د امن د ټینګولو لپاره د امن لوی جرګه په سواد کې شوې ده، چې پکې د ډویژن د نه حاضرلو د سیاسي ګوندونو تنظیمونو واکدارانو او د علاقې مشرانو ګډون کړي او فیصله کړي ده چې دوی په خپل خاوره نور بدمنۍ نشي زغملې. تفصیل د ډیو خبريال فیاض پر رپورټ کې ګورو.
دا جمهوریت اسلامي له خوا ربل شوی دی لوی جرګه کې د باجوړ، چترال، دیر، ملګن، بنیر، سوات او شنګلی د ټولو سیاسي ګوندونو نمائندگانو او د سیمه مشرانو ګډون وکړو.
امنګ دا محسوسو چې زمونږه سکیورټي ادارې او زمونږه واکمن اغه د ملکن ډیویژن او زمونږ د قبایلی اضلاع په شریکه باندې یو ځل بیا د بین الاقوامي پراکسی جنگ ښکار کوي. موږ دا چې دی وخت کې د قوم د یووالي ضرورت دی، د پرمن مزاحمت ضرورت دی، د اواز ضرورت دی. جرګه په دې لړکې مونږ را غوښتلې ده، مونږ د ملکن ډیویژن اواز جوړ کو.
دا لوی جرګه په اعلامیه کې غوښتنې وشوې چې په ملکن ډیویژن کې دی بد امنی ختم کړی شي او دلته دی پوخ امنیت راوستی شي. کورم جنوبی ضلع اور ټول پښتون وطن کې دی بد امنی ختم کړی شي.
موجوده وخت چې دی نو دا هغه 2000 او هغه وخت چې دی دا به نه سی واده دغه ځای په سرفیس باندې یو لوګو ښکارا په سرفیس ښکارېدل. نو دا اوس چې کوم څه سیز روان دي په اړه چې نار چې خالقي کې په اړه چې نار د کور مې زمکه خالقي دلته د کور ساده سواتم زمکه خالقي دلته ډېر یو لوی سره وانه دا چې زونه ټول راځي چې ګن چې دی بور چې دی دا به زما په کور او خوشاله او آبادۍ به بل
د جرګې لمه کې غوښتنه وشوه چې ټول ملګر ډویژن کې د فورس او اف سي چک پوسټونه ختم کړی شي. باجوړ ملکن ډویژن او پښتونخوا کې دی د پښتنو وجنې بند کړی شي او د امنیت ټولې ذمواري پولیس ته حواله کړی شي.
که په دې وطن کې امنی موږ به سیاست هم کولی شو، موږ به سبق هم ویلی شو، موږ به تجارت هم کولی شو، دلته به صنعت هم وي. او که دلته امن نه نو هیڅ یو عمل چې هغه دلته ممکن به نه وي. او دا تجربه زموږ شوې ده، خاص کر د سوات خلکو چې سوات خلکو دلته چې کوم د بدامنۍ مقابله کړې ده او هغې لیدلې کتلې ده او کړې وړې دي. زما په خیال باندې دغه لپاره تاریخي سبق دی. نو دا جرګې چې کېږي دا ټول ملکن ډیژن چې په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې آیا سټیټ خپلې ذمواري پوره کوي او که نه پوره کوي. یو جنگ چې موږ دلته د روس جنگ کړی دی هغې موږ ته د فائدې په ځای نقصان را کړی دی. اوس دا دویم جنگ چې دا کوم روان دی دا هم د دنیا جنگ دی خو زموږ په کور باندې کېږي. چدا سی پیک جنگ دے دا چین دا امریکی جنگ دے دا غد مفادات جنگ دے دا غد تجارت جنگ دے دا غد روزنی جنگ دے او دا جنگ دا وڑے دا زم دے وطن تا وڑے دے
دیرگی لمبی کے غختن او خوا چ باجوڑ او ٹور پختن وطن کے دا ہدفی او جن او کار دا پختن او قادلندے گرفتار پیشی ملکن نو جن تا دا خارجی ہوا نون رات لون کو سلگرو بندے بندیس ختم شی.
من کا پدی ٹیم کی آواز پورتا نہ کو ٹول مر بم جنز جو پورتا گو په ابتدا کې 2008 کې موږ نو پوه شو اوس موږ ټیک ټاک پوه شو چې دا دی لوی سازش. زمونږ دا امن هم په وینټیلیټر باندې دی او زمونږ چې کوم دی معیشت هم په وینټیلیټر دی. زمونږ تجارت او صنعت موږ تباهۍ او بربادۍ طرف ته روان. زما قوم ته دا خواست دی چې دو په ځان کې د مسلمان پیسې خپلې ذمہ داری پوره کړي، د قوم د ملک لپاره د دې علاقې د امن لپاره خپل آواز پورته کړي، موږ شعور پیدا شي چې ټول خلک په یو پیج باندې شي چې په هیڅ صورت باندې موږ دلته کې بدامنی نه برداشت کوو.
اعلامیه کې ویلي شوی دی کمرګن کې بدامنی ختمه نشوه، ټول سیاسي تنظیمونه وه په شهر کا پر امن مزاحمتی تحریک شروع گئی اور چدر کی وا سوات موٹر وے دا تگ را تگ دا پارا بند بھی. فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سید شریف، سوات.
دا بدلون پا وقت کی کل چی نڑے دا غیر یقین سر مخامخ کاری او کل چی مونگ سا آورو حغا حاغ شا نخ کاری چی سنگے وینو مونگ دا ریختیا و لٹون کو مونگ تا چی کلا نمگڑی قصہ ویل کی گی مونگ پر باور بیلو دا کڑکیچ پشیبو کے زمون خوبونا امیدونا او دا غورا سباون دا پارا زمون ارزوگانی آزاد میڈیا تا ارتیا لری. پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا دا سی خبرونا راورو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د هندستان سرخار نوی ډیلی کې سړونکو وایي چې هند د نه هیوادونو د ډلې یا بریکس ترمنځ د ګډو آثارو یا شریکی کرنسۍ رامنځته کول ملاتړ نه کوي، خو هڅه کوي چې په خپل کرنسۍ کې تجارت ته وده ورکړي. د امریکا منتخب صدر ډونالد ټرمپ په دې وروستیو کې د بریکس هیوادونو ته خبرداری ورکړو چې که د ډالر په مقابله کې په خپل کرنسۍ کې تجارت شروع کړي نو بندیزونه به پیلګوي. او درانه ټیکسونه به لګوي. د وایس اف امریکا انجانا پاسریچا رپورت په دې موضوع باندې نظرانه غفار وړاندې کوي.
هین نه غواړي چې بریکس ته جلا پورې واحد رامنځته کړي. دا د بریکس چې د نه ملکونو ډله ده. یو احتمالي نوښت چې د متحده ایالاتو د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سخت نیوکې سره مخ شوی دی. ټرمپ ګواښ کړی چې که د بریکس نه غړو هیوادونو ډله د ډالر د بدیل په توګه نوې اسعار رامنځته کړي نو په محصولاتو به سل په سلو کې تعرفه ولګولی شي. شنونکي وایي چې د بریکس د قدرتمنو غړو لکه هند او چین ترمنځ بې باوري او توپیرونه د نوو پیسو د رامنځته کولو په وړاندې یو لوی خنډ دی.
India is not supportive of this particular
hind the ongoing war from latar na kewi mushtarak asar da chasar amrasta na kewi yu was the chin patsir zuakman haywaduna ba bel akhira prekra wakli no de gadu asar o de larlo la para de ijmara man sakawal khuras tunzman kar re
د بریکس په ټل کې چین، روسیا، هند، برازیل او جنوبی افریقا شامل دي او سکهال په کې ایران، متحده عرب امارات، ایتوپیا او مصر هم شامل شول. د بریکس پیسو په اړه خبرې په 2022 کال کې روس ته له هغه یو څه زیاتې شوې کړه چې متحده ایالاتو د اوکرين د جګړې روسته په روسي بندیزونه ولګول او د لویدیس او چین ترمنځ کړکېچ زیات شو. د هغه ځای چې د هیوادونو د یو بل سره خورا متفاوت دریزونه لري نو د مشترک پولي واحد جوړول اسانه چاره نه بریخي.
We don't have a common market.
مونږ یعنی بریکس ګډ بازار نه لرو، مونږ کومه ګډه سوداګریزه پالیسی نه لرو، مونږ هیڅ شی مشترک نه لرو.
هند او د بریکس نورو هیوادونو هڅې زیاتې کړې دي چې په خپل شتو اسارو کې تجارت وکړي، سو په امریکایي ډالر تکیه کم کړي.
There are 17 countries that have been identified.
دا سو ول هیوادونو شته دي چې د هند حکومت ورسره په روپیو یا دوړخیز اسارو کې تجارت کول غواړي.
په دغو هیوادونو کې روسیه هم شامل ده. نوې ډیلی چې په روسیې د متحده ایالاتو په بندیزونو کې شامل نه و، د مکسیکو څخه د تیلو واردات په روپیو کې کوي، خو د روپیو په تجارت کې هم ستونزې موجود دي.
هند روسیې په پرتله لوی سوداګریز کسر لري. دا په دې معنی ده چې کله هند ډېر تیل اخلي او په روپیو یې اخلي، روسیه نه پوهېږي چې د دې روپیو د ذخیره کولو سره څه وکړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوبرامینیم جی شنکر ویلي دي چې هند غواړي د ډالر کارول پرېږدي. هم له دې قبله کارپوهان په دې باور لري چې د هند ستراتیژیکي ګټې په عمومي ډول د امریکا سره تړلې دي. دا ود انجنا پاسری چا در پورت پختو جباړه نظرانه یوسف سی امریکا غاګ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د ملګرو ملتونو زیلی ادارې یونیسکو رباب د قومي تهذیبي شتمنې په توګه باندې خپل نړیوال فرصت کې شامل کړی دی. څېړونکو وایي رباب د پښتني سیمې د زرګونو زوړ ګندارا تهذیب کې د موسیقۍ یو ښکارا توکی دی. نور تفصیل د دیوا خبريالان مدثر شاه او هاشم علي په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د زیبا هنرونو مینوال وای د روان کال په یو دیر شمه مئی د ملکان پونتون زده کوونکی موسی خان هستل ته ځان سره رباب وړو. د پونتون په چارواکو دا خبره بدو لګیدا. موسی خان د شپې هستل نه وېستو، په دغه شپه نو موړې په موټر سایکل هستل نه لاړو. حادثه کې جوان بایلو. جون میاش کې بیا مفکورې هنری ټولنې او دغه شان ځینو نورو فعالانو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو ته په ګډه یو خط ولیکلو چې رباب د پښتنو د زړې موسیقۍ آلی او یو ډیر شمه مېد د رباب د نړیوالې ورځ په هیڅ اومنل شي.
ابل ورځ دا بیان راغی چې یونیسکو رباب اومنو چې هغه د افغانستان او د ګاونډو هیوادونو شریک ګډه کلتوري شتمنۍ ده. مخکې قدم بدی چې ورځو ټاکلې شي، زموږ پوره هڅه دی چې یو دیرش ممی چې کوم نه چاغه رباب ورځو ټاکلې شي. سیدا د موسی خان روح ته هم یو سلام وي او دا په دې خوره باندې چې کوم خلک د خپلو هنرونو مخنیوي کوي، دا موږ د پروم یو ځواب.
روغانی زیاتای د تیرو 500 سال ویختو کلونو راهسه په منظمه توګه پختون نړۍ ته د انتها خوخي په توګه خودل کیږي. وای هم د دې بکسټ تر لاسه کول د پاره پختنه سیمه کې د موزیکای آلات اوسېزل شول. روحان وای رباب ته پختنی سیمه نه نور شاو خاص مترسیدلې ده.
دغه ځکه دغه تشوي د چی د رباب انسټرومنت دی ویچ د افغانستان دی. خو د دغه په حواله زما یو پیپر هم پر رباب باندې پبلش شوی دی او رباب اصل کې د پښتونخوا سره تعلق لري. په دې کې د ټول نام سره چې کوم کوي ثبوتونه دي نو هغه ګندارا آرټ آثار قدیمه ده. په ویدک دور نه کرا واخلې د رباب نوم چې دنو هغه وخت کې چونکی ویناو بیا بات کې کوم دې دغه وینا چې د موږ ته په ګندار آرټ کې ښکاری.
ډاکټر راشد وای لکه څنګه چې د پښتو موسیقۍ کې نوی د نور تهذیبونو آلات شامل شوي دي دغه شان رباب ته خولي आवाज په وجه اوس هندي فارسي ازبکي تاجکي او نور جو موسیقۍ کې هم په سناس شکل داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې د ریپورتونو تر مخه کئی د 2008 نه تر دې وخته د نړۍ د 1500 هیوادونو 1780 زړې تهذیبي دستورې د موسیقۍ آلات کډاګانې جامې پیزار خصوصي خوراکونه او دغه شان نور سیزونه د قامونو د تهذیبي شتمنو فهرست کې شامل کړي دي چې پکې د پښتنو ځینو سیمو کې نمانځل کېدونکي د نوي کال دستورا نوروز هم شامل دي. پوهان وای دغه فهرست کې د رباب په شاملېدو دا د ټولو پښتنو یونیسکو فهرست کې هم شتمني ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
سټیلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
قدرمنو ولیدونکو او ریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ده. که تاسو هر چرته یې په خپل وطن کې که د خپل وطن نه بهر یې په پردیس کې په مسافرۍ کې او د خپل سیمې او نړۍ په اړه باندې ځان خبر ساتل غواړئ نو د وایس اف امریکا ډیو خبرونې تاسو اوریدئ شئ لیدلی شئ. موږ د سوشل میډیا په اکثرو پلیټ فارمز باندې تاسو ته د وایس اف امریکا دغه خبرونې وړاندې کوو. تاسو د خپل مرګرو سره د خپل کورنۍ سره د یارانو دوستانو سره په واتس اپ باندې په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په ایکس یا ټویټر باندې هم دغه خبرونه شریکولای شي. فرضو یو بل مهم رپورت په لور د پیښور په نشترحال کې د مومن کلتوري ماخام په نوم باندې د مومن ضلع د طالب علمانو تنظیم مومن سټوډنټ فیډریشن یو غونډه کړې ده چې پکې شریکو ځوانانو ویلي جنگونه د دوی په کلتور بد اثرات جنگونو د دوی په کلتور یا په کلچر باندې بد اثرات غورځولې دي خو دوی د خپل کلچر د ژوندۍ ساتلو هڅه کوي. د ځوانانو تاثیرات د ډیوه خبريالي سادیا قاسم شاه راټول کړی دي.
دې کې نن چې دا کم تاسو دا ویني دا کلتوري ماخام جوړ کړي د دې خاص مقصد څه کوم دی ډیر مون پخا شاده پادشي اوس مونږ چې کوم کلچر دی هغه ډېر سره دی میچ یو په اوس مونږ دا کم چې ینګ جنریشن ځوانان دي دی پغه باندې خپل دغه کولې دی پغه باندې پورا فوکس کولې اوس هغه مخه ته دوباره راوړل غواړي مخکې دا یو چیز مونږه حجري وي دغه سه میلې بلګې دی پغه کې هم دا کلچري سیزن مونږ انجوای کول او په دغه باندې مونږه هغه نه خام مزي خوندونه بستل خدای نه مخکې چې او دغه نه بعد چې مونږ باندې تاسو په دغه سین کې لا بول رال قسم قسم منگا ستندو سمخ شو دا غینا بعد منگا اوس چکم سٹوڈنٹ فیڈریشن دی دا سی دا مومنٹ سٹوڈنٹ فیڈریشن مو جوڑ کلے یونین دے چا غاس من دا دا بنیادی کارونو سرا سرا پل من کلچر چ من بالکل دیر شاتا پاتی شوے سنگ جی داتا جو کولے نی دا بالکل اوس نشت دے سنگ دا نن تاس وطن ولی دا داز مو پتہ کینش تر باپ منگے دا سی زنا مکی بچے کمو از من اجری سسٹم اجرہ کے با از من بشان ما شمار تمن گو ز پلار نکن اورو چی دا سی پخوا با دا سی اجرہ کینا سدا سی پروگرام بو دا سی دا نن جی تا سنگ دز دا یو ما خامینی من پیو کال کی جوړو دا مخ کی زمون په وطن کی په هر هفته هر میش کی بو باد باد کی دبا اوس د بد امر غمن دا سی جنگون را دا سی قسم مستند سو مخ شو چې غسی زونه بالکل مونږ نه شاته پاتې شو زمون ګو جره سیستم ختم شو زمون چې کوم دا ینګ کول دی غره یو زکیږي نو مین وجه دا غدا کو دا مونږ سره چرتا ال تم مونږ سی دومره عمل وي دومره مونږه اسیس د سی په ټیم په ټیم ته ملاوي مونږ باندې په هورت نه راځي مونږ په خپل حالت په مومندي جنسي کی منگو بکولا مومندی جنسے کی چکم دے دادا کسی مقام جوڑ کلے وے منگو بگی پیدلو میندو ویندو مشک کشرانو ټول بغی کی راغلی وے پخوا چې کومونل نه دے سلوی خاله مخ از منگو پوجرا کے با د گرنگی د ټنګ تکو ربا پروگرام کی دوز منگ مشران ورا غول شو سپنگیری ورا غول شو اوغی نه باغوی دے کلی خولا او خایس به دغیستو نو کو بدغه سلسله کی ورو منگ ما چې کوم جنگ او تاګری تی رشولا نو منگا په دزی طرف ته تلی چې منگ دغه شین په جوړنی او ان شاء الله زنو کوشش دادې از منگا او وسی دادې از منگا خیر فدی دادې چې منگا نوجوان بیدار کو بده خبر باندې واپس منگا د اجرات جمعات منگا خپل کرتور واپس دوباره تازه کو دغه ټن پکور دی یاد غره کی چیلم بږي پروتو مشران او بږي ناس توغي بچیلم سکو نو داس منگا خایس د اجره نو ان شاء الله دا خایس منگا واپس د اجرو تراولو رضوانانو په مهنت او مشقت باندې
اصل کې نوم د جنگ وکشي خو زمنګ مومندم ډیر زیات زپولې دي ای زیات من ستړي کړي زمنګ تعلیمي حل زلې اغم خرابې کړې دي زمنګ په کلچر باندې ډیر زیات اثرات دي بدرنګ جنگ ورزولې دي اصل کې دا جنگ چې کوم دی زمنګ کلچر باندې ډیر زیات اثرات ورزولې دي د جنگ نه بعد زمنګ کوم دی یو چې کوم ځوانان چې دا زمنګ کلچر هغه شانتي پیژنګلو نشي کولی زمنګ په دې غرض داخله کاټول کړی دي چې منګا په دې خال کې په دې کلتوري ماخام کې خپل کم کلچر شری هغه ځوان کلته واپس وروخه چې دا زمنګ کلچر دی دا زمنګ روایت دی دا زمنګ رسم او رواج دی دې لپاره په دې مقصد باندې د خپل وطن د خپل خلک راټول کړ.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده. د ټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کوم چې زمنګ سره په پروګرام کې تاسو زمنګ دا خبرونه لایو وکړه فیسبوک باندې په ټوئیټر باندې په یوټیوب باندې زمنګ دا ټول خبرونه تاسو نیخ پنیغه باندې ګوري او اوري دا خبرونه تاسو د خپل ملګرو سره د خپل کورنۍ د غړو سره شریکولای شئ او تاسو د خپل کورکلی سیمې او نړۍ په اړه باندې معلومات اخیستل غواړئ ځان خبرول غواړئ نو وایس اف امریکا ډیوایس یې تاسو کولای شئ چې د فیسبوک تلاري د ډیوا په ویب سټ باندې د غشانته کې په یوټیوب باندې په خوانی ټوئیټر یا ایکس باندې هم تاسو کولای شئ چې د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه بیا بیا وګورئ. د دې ترڅنګ زمونږ د وایس اف امریکا ډیوا په ویب سټ باندې د خبرونه په لیکلې بڼه باندې هم پراته دي. تاسو کولای شئ چې دالته نه دغه چې څومره مهم رپورټونه دي خبرونه دي دالته نه هغه تاسو لستلی هم شئ او د یو بل سره شریکولی هم شئ. قدرمنو لیدونکو هم دې سره د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه پای ته ورسیده. زه بختور شاه سره د پروډوسر کلسوم کاکړ او انجینیر الیاس تاسو نه اخلم اجازه. خو وختونه مناسب شه. د لوی لپاره.